کار رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافی صدرم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي. په مکرید خبرونو لړلسته
په افغانستان کې د ناچو قومندان وای چې په کندوز کې پر روغتون سهوان بمباری شوی ده. امریکا وای نه غواړي چې روسیه په عراق کې هوایی بریدونه وکړي، او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پخوانی رئیس د رشوت د اخیستلو په تور نیول سوی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 18مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د کندوز د روانو حالاتو په اړه رپورټونه لرو. په اروپا کې د سوریې د مهاجرو د ستونزو په اړه رپورټ، او د امریکا د اوریګن په ښار کې په یوه پوهنتون کې د برید له امله د امریکایي سیاستمدارانو نظریات. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو واوروي.
د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې هوایی برید قصدي عمل نه و. جنرال کیمبل چې د امریکا د سنا د مجلس یو استماعي غونډې ته خبرې کولو وویل، کشکاری وایم هوایی برید د امریکا د قومندې په چوکاټ کې د امریکا پرېکړه وه. په برید کې سهوان روغتون په نښه سو. موږ هیڅکله قصدن یو خوندي طبي ودانۍ نه په نښه کوو. ښاغلی کیمبل وویل چې د طالبان له لورې د کندوز ښار نیولو حیرانه کړی دی، خو هغه زیاته کړه چې افغان پوځ غشتلی دی او د طالبانو د ځپلو او شړلو توان لري. په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې د تېرې شنبې د ورځې د برید وروسته اوس دغه ښار نه د بشري مرستو ټولنې وتلی دي. د امریکا ژه خبریال لیزا شلاین د جنیو نه په دې باب رپورټ رالېږلی دی چې زما همکار به یې تاسو ته درواوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رپورټونه وایي چې هلته په هغه ښار کې اوبه او برېښنا کمه ده، او اکثرا د خوراکي موادو دوکانونه بند وي. د دغې ادارې نطاق جینز لارکی وایي چې اوس په کندوز کې د بشري مرستو ټولنې نشته دی. هغه وایي
There is now no functioning trauma care hospital in the city after this bombing. In fact, the MSF hospital was the only facility of its kind.
په خار کې د دغه بمباری نوروستو کم روغتون نشته دی چې د خلکو خدمت وکړي. د بې سرحده ډاکټرانو دغه روغتون یوازې نه طبي مرکز وو چې د ملک په ټوله شمال ختیځه سیمه کې د خلکو خدمت کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې دغه نتا خاغلی لارکی وایي چې هلته خلک خوراکي موادو، عاجلو پناه ځایونو، اوبو، طبي مرستو، روحي مشورو او د کورنیو د غړو د یو ځای کولو لپاره خدمت ته ضرورت لري.
دا و د لیزا شنان رپورټ چې د جنیو نه راستولی وو. خبرونه ته ادامه ورکوو. جنرال کیمبل وایي چې د سپارښتنه کړې ده چې ولسمشر اوباما د افغانستان د امریکا عسکرو په ایستلو له سره غور وکړي، او د 2014 کال نه وروسته دی په افغانستان کې امریکایي عسکر پرېږدي. جنرال جان کیمبل د امریکا د کانګرس سنا سیمای غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په مقایسه اوس شرایطو فرق کړی دی. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ چې په اساس به د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې یوازې زر امریکایي عسکر پاتې سي چې د امریکا د سفارت امنیت وساتي. کیمبل وویل چې د چارواکو ته د بیلابیلو لارو یا آپشنونو ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې تر زرو ډېر عسکر پاتې سي، خو هغه د دې نه انکار وکړ چې د څومرو عسکرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. بل پلو ته سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د زرګونو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه باندې غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا نه غواړي چې روسیه دې خپل د سوریې فرمول په عراق کې عملي کړي. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر د سې شنبه په ورځ وروسته له هغه نه دا خبره وکړه چې د روسیې د فدراسیون د شورا ویان دی وویل چې مسکو په دې غور کوي چې په عراق کې هم د سوریې په شان هوایي بریدونه پیل کړي، خو هغې دا هم وویل چې دا کار به هغه وخت وکړي چې د عراق حکومت د مسکو څخه رسمي غوښتنه وکړي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس له قوله د روسیې د شورا ویاندې والنتینا ماتووینکو وویل چې مسکو په عراق کې په هوایي بریدونو کې د برخه اخیستلو د سیاسي او پوځي معقولیت په اړه غور کوي. ماتووینکو دغه خبرې پرون په اردن کې وکړې. هغې زیاته کړه چې عراق تر اوسه د سوریې څخه د هوایي بریدونو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې امریکایي چارواکي غواړي چې په سوریه کې د داعش په خلاف جګړه کې روسیه رغنده رول ولوبوي، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه پورې دغسې څه نه دي سوي. هغه وویل چې روسیه په سوریه کې د اسد په منځلارو مخالفینو باندې بریدونه کړي دي چې په دې سره یې تشنج ډېر کړی دی، او امریکا نه غواړي چې روسیه دې ورته اقدام په عراق کې وکړي.
او دا هم نور خبرونه. فلسطیني ولسمشر محمود عباس وایي چې د اسرائیلو سره تشدد نه غواړي. هغه دا خبره داسې مهال کړې ده چې څو ورځې کېږي چې فلسطیني ځوانان مظاهرې کوي او ویره پیدا سوې ده چې داسې نه سي چې مظاهرې په تشدد واوړي. پرون د سه‌شنبه په ورځ په سلګونو فلسطینیانو د قلندیا د پوستې سره مظاهره وکړه. دغه پوسته د لویدیځې ترانګې او د رام الله د ښار ترمنځ پرته ده. مظاهرهچیانو اسرائیلي قواوې په کاڼو وویشتلې او اسرائیلي قواوو بیا د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره د ربړې مرمیو او ګاز نه استفاده وکړ. په اروپا کې محکمې فیصله کړې ده چې هغه شخصي معلومات چې د امریکا په مرکزي کمپیوټرونو یا سرورونو کې ساتل کیږي خوندي نه دي او باید هلته ونه ساتل سي. دغه فیصله به د فیسبوک او د معلوماتي ټکنالوژي د هغو زرګونو شرکتونو کار سوزمن کړي چې په اروپا کې فعالیت کوي. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پخوانی رئیس د رشوت خورۍ په تور نیول سوی دی. د بوډو اخیستلو په دغه قضیه کې یو چینایي تجار هم شامل دی. چینایي تجار چې د نیولو غوښتنه سوې ده د تعمیراتي کارونو لپاره رشوت ورکړی وو. چارواکو جان آش چې په ملګرو ملتونو کې د انتیګوا او باربودا د هیواد سفیر وو او په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ رئیس هم وو، د 1,300,000 ډالرو د رشوت د اخیستلو په تور نیولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او 8 دقیقې دی. په مکړی رپورت ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې یو رپورټ وایي چې په قندوز کې په هغه روغتون چې بې سرحده ډاکټران پکې خدمت کاوه د امریکا د بمبارۍ څخه وروسته د بشري مرستو ټول کارکوونکي د هغه ښار څخه وتلي دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه یې تستورول کیږي.
په قندوز کې په بمباریو کې د دغه روغتون تباهي د هغه خار په خلکو فوري او حیرانوونکي اثر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې د یو رپورټ له مخې ویل کیږي چې په زرګونو خلک دغه خار نه وتلي او د یو تخمین له مخې تقریبا 1,500 کورنۍ د افغانستان په شمال ختیځ کې د جګړو د لاسه د خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رپورټونه وایي چې هلته په هغه ښار کې اوبه او برېښنا کمه ده او اکثرا د خوراکي موادو دوکانونه بند وي. د دغې ادارې نطاق جینز لارکی وایي چې اوس په قندوز کې د بشري مرستو ټولنې نشته دی. هغه وایي
There is now no functioning trauma care hospital in the city after this bombing. In fact, the MSF hospital was the only facility of its kind.
په خار کې د دغه بمباری نوروستو کم روغتون نشته دی چې د خلکو خدمت وکړي. د بے سرحد ډاکټرانو دغه روغتون یوازې نه طبي مرکز وو چې د ملک په ټوله شمال ختیځه سیمه کې د خلکو خدمت کوو. یوازې په قندوز کې د 300,000 خلکو خدمت کړی دی. نو اوس تقریبا 300,000 خلک روغتون نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې دغه نطاق وایي چې هوایي میدان د ملکي الوتکو په مخ تړل شوی دی او ډیره خطرناک ده چې یو څوک د سرک له لارې چې هلته بمونه دي ښار ته داخل شي. په دې برسیره د یوې حملې او یا د سرک د بندېدو خطر هم شته دی. هغه دا هم ویلي دي چې د بشري مرستو ادارې نشي کولای چې هلته د محتاجو او تاواني خلکو سره عاجل مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې دغه نتا ښاغلی لارکی وایي چې هلته خلک خوراکي موادو، عاجلو پناه ځایونو، اوبو، طبي مرستو، روحي مشورو او د کورنیو د غړو د یو ځای کولو دپاره خدمت ته ضرورت لري. هغه دا هم ویلي دي چې د بشري مرستو ادارې د ضروري موادو ذخیرې لري، مګر هغوی ته دا مشکله ده چې هغه په خلکو تقسیم کړي، ځکه چې قندوز ته د بشري مرستو د ادارو کارکوونکي نشي تللی. د شنبې په ورځ په دغه روغتون باندې په بمبارۍ کې د 10 نه زیات کسان مړه او لسګونه نور زخمي شوي دي. خلکو په پراخ اندازه دغه حمله غندلې او حتی هغه یو جنایت بللی دی. امریکا ویلی دی چې د دغه بمبارۍ په باب تحقیقات پیل کړي، مګر د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه او ملګري ملتونه وایي چې د دغه مسلې په باب باید بې طرفه او نړیوال تحقیقات وشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدئ. د امریکا د سنا په استمایې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل څخه په افغانستان کې د روانو امنیتي او نورو حالاتو په اړه بیلابیلې پوښتنې وسوې. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
جنرال جان کیمبل په خپلو خبرو کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې برید یو تیر وطنه وبلله، خو ویل چې برید قصدي عمل نه و. هغه وویل
The Afghan forces on the ground requested aerial support from our forces are on the ground, but as I said in my opening statement, even though the Afghans request that support,
it's still Because the Hawaii Brit, the America, the commandane, the chowkart, the America, the prekla, the Brit, the Paterotan, the Rukhtun, the Nakhashu. Mung Hiskala Kazdan, the Khundi, the B, the Dane, the Nakhakare, the د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون باندې برید کې 22 تنه وژل شوي وو چې تر نیمایي زیاتې د دغې خیریه ټولنې کارکوونکي وو. ولسمشر اوباما د دغې پیښې د پلټنې امر کړی دی او په خپله د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې دغه برید غندلی او هغه جنګي جنایت بللی دی. ښاغلی کیمبل د یو سناتور د سوال په ځواب کې وویل چې کندوز د طالبانو حمله او سقوط دوی ته یو حیرانوونکی خبر و. هغه وویل
So the Afghans and quite frankly coalition were surprised when the Taliban were able to take over Kunduz city a lot of reasons
the Kunduz Taliban hamla mang aw afghan hukumat dwara hairan kariyo aw de poena da yo surprise us mang de para khud de mana dan da che gini Taliban dumra quwat tala sakade de che yo walad de ziyat waqt para wasatal shi da Afghanistan fawz de quwat de che Taliban quwat mat ki aw la satal simi berta unisi خاغلی کیمبل د سنا دغه استمایه غونډې ته دا خبره هم وکړه چې امریکا هغه راپورونه لیدلی دي چې وایي ایران افغان طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي چې له داعش وسلوالو سره وجنګیږي. هغه وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه د هغه د دندې په سر کې ځای لري. هغه وویل تیر کال موږ ولیدل چې دغه ډلې خپل لیکو ته د خلکو د ګمارلو هڅې چټکې کړې او د خپل عملیاتو ظرفیت هم زیات کړ. خو نوموړي وویل چې یو شمېر پخوانیو طالبانو خپل بیرغ بدل کړی او داعشان شوي دي. د ویل چې د مطبوعاتو په میزان ته راړولې دی او پراخې سرچینې پیدا کړې دي او نور زیات خلک جذبوي. هغه نه وپوښتل شو چې طالبانو چې یو شمېر سیمې یعنی سی یا په دې معنا چې هغوی دولت ملاتړ لري او که څنګه، نو هغه وویل افغانان پوهیږي چې طالبان په ولسي خلکو باندې بریدونه کوي، ښځې او ماشومان وژني، نو طالبان سره خواخوږي ورځ په ورځ کمیږي. ښاغلی کیمبل وویل ولسمشر اوباما له 14 د پاسه د زرم کال وروسته په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه وکړه. د ناټو یو شپېته نور غړي هیوادونه به هم دغه پریکړه باندې ننګ وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په دې فکر کې دی چې 14 د پاسه د زرم نو وروسته هم په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ځواکونه په هلته پاتې شي. یو سناتور وویل چې په افغانستان کې اداري فساد لا هم حکومت پورې وړاندې یو لوی ننګونه ده او په خبره ولسمشر غنی په خپل انتخاباتي سیالیو کې اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ژمنه هم کړې وه. جنرال کیمبل نه وپوښتل شو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د فساد په ضد داسې کوم څه ګامي او امریکا ډاډه کړي چې هلته له فساد سره مبارزه ښه روانه ده. نو هغه وویل
I think President Ghani has stated many people say that corruption is the number one issue as they look to the future. President Ghani
ولس مشر غنی او جرائی رئیس عبدالله فساد پر ضد مبارزه کې سره ژمن دي او ګډ کار کوي. ولس مشر غنی د کار د پیل په ورځو کې د کابل بانک قضیه بیرته راوسپړله. د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د اداري فساد یوه لویه بیلګه بلل کیږي چې ملیونو ډالر ته راخیستل شوي دي او بیا ورکړل شوي نه دي. جنرال کیمبل په سنا کې د وسلوالو ځواکونو د خاصې کمیټې غړو ته د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ په مورد کې د پښتنو تفصیلي ځوابونه ورکړل او قریب دو ساعتو پورې دغه غونډې دوام درلود.
دستور د مې کده پکې ماتېږي کشل زل دستور د مې کده پکې ماتېږي نن تند ماتم کوم تند پکې ماتېږي کشل زل دستور د مې کده پکې ماتېږي کشل زل دستور د مې کده پکې ماتېږي کگلی چنو تدستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تدستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تدستر گو دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی نن تند ماتا ہوں کمے تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی خائش چه پخنداشی اننگ شیولو ناولو نا نظر پکی تند خوری او زڑگی پکی ماتی گی نظر پکی تند خوری او زڑگی پکی ماتی گی نن تند ماتا ام کمی تند پکی ماتی گی کسل زل دستور دمے کدے پک ماتے گی کسل زل دستور دمے کدے پک ماتے گی
دا وخت په واشنگتن کې د مخسن نبجه او نتلويش دقیقې دي. درنو اوریدونکو په مکړی رپورټه د سوریې د کورنۍ جګړې له امله چې په اروپا کې د کډوالو کومې ستونزې راپیدا شوې دي له همدې امله د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغو شخړو په جواب کې اعلان وکړ چې دوی د مهاجرینو د قبلولو شمیر له 70,000 څخه 100,000 ته زیاتوي. البته دا به تر 2018 کال پورې وي. تر اوسه پورې
1500 سوریایي کډوال په متحده ایالاتو کې د سوریې د جګړې د پیل راهیسې ځای په ځای سوي دي. په مکړې په دې اړه رپورت.
اسمت خلیل دادو د سوریې د حلب په ښار کې ښه ژوند درلود. هغه د سرویس موټر چلولو او په تنخواه یې د شپږ کسیزې کورنۍ ښه ګزاره کېدله. څلور کاله مخکې چې جګړه د هغوی د کور مخې ته راورسېدله نو دا هر څه بدل شول.
الوتکو به هر ورځ بمباري کوله، هلیکوپټرونو به هم غټ بمونه غورځول. موږ نه پوهېدلو چې کله به راباندې آفت نازل شي.
له همدې امله د ښاغلي خلیل کورنۍ هم د نورو سوریایانو په څیر د جګړو له امله یوې ځې له خپلو جامو او څو نورو محدودو شیانو سره چې په شای چلولی شول له سوریې نه ووتله.
موږ بله هیڅ لار نه درلوده. دا تر ټولو سخته فیصله وه چې موږ وکړه، ځکه پوهېدلو که یو ځل ووتلو نو بیا به هیڅکله هم بیرته رانه شو.
اسمت خلیل د پرهندګۍ په لټه کې بلاخره د متحده ایالاتو د ایلانای ښار ته د شپاړسو نورو سوریایي کډوالو سره سږکال راورسېد.
شیکاګو د ډیرو کډوالو مرکز دی. په یوه کال کې تر 2000 پورې مهاجرین قبلی.
د سوریایانو د ټولنې شبکه له سوریایي مهاجرینو سره په ټولنه کې د ځای په ځای کېدو په برخه کې مرسته کوي.
دلته زخت ډیر کډوال راځي، خو د ټولنې له خوانه ورسره مرسته نه کیږي. دا له مهاجرینو سره د یوازیتوب ډیر ناوړه احساس پیدا کوي.
اغلی اخرس وایي، موږ د امریکایانو په توګه غټ زړونه لرو او موږ غواړو له هغو سوریایي مهاجرینو سره چې دلته راځي مرسته وکړو. د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ټرمپ د هغې په څیر نظر نه لري.
زه هغو خلکو ته چې له سوریې نه د ډله ییز مهاجرت په لړ کې راځي خبرداری ورکوم، که زه ولسمشر شم هغوی به بیرته ځي. زه درته وایم که زه وګټم نو هغوی به بیرته ځي.
که څه هم د مهاجرت مسله د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیره مهمه ګڼل کیږي، خو اسمت خلیل دادو د څو کلونو کډوالۍ له امله ستړی او ستومان دی او کور نه لري چې بیرته ورستون شي.
خلک یو څه وخت ته ضرورت لري چې له جګړې نه دمه وکړي. دې ته اړه لري چې له خپلې کورنۍ سره په عادي توګه ژوند وکړي، ښوونځي ته لاړ شي او کار و کسب وکړي.
اسمت خلیل دادو د عادي ژوند ټول اړخونه اوس سمدلاسه د شیکاګو د سوریایي کډوالو په کوچنۍ خو مخ په زیاتېدونکې ټولنه کې پیدا کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. تیرونی د امریکا د اوریګن ښار په یو پانتون کې پر محصلینو باندې د سینفو دننه برید وسو. یو ځل بیا یې د وسلو د تشدد مسله چې په سیاسي لحاظ یو داسې موضوع ده چې امریکایي سیاسون یې پاکله بیلابیل نظریات لري راپورته کړه او بحثونه پرې پیل شول. د دې پیښې وروسته به د امریکا په کانګرس کې د وسلو د کنټرول پاکله بیا جدي بحثونه پیل شي چې څنګه د وسلو له امله د دوامدارو تلفاتو مخنیوی وسي. په امریکا کې د وسلو له کبله د تشدد کچه د پرمختللو هیوادونو په مقایسه تر ټولو لوړه ده. په مکړې په دې اکله یو رپورټ چې زه به تاسو ته وړاندې کړم. په اوریګن ښار کې د پنجشنبې د ورځې د پیښې وروسته یو ډول حیرانتیا رامنځته شوه او خلک هک پک شول. د امپیکوا د پانتون یوه محصله سارا داسې وایي:
I don't know what to feel right now. I'm terrified. I don't want to go back there for a long time.
زه نه پوهېږم چې اوس څه ډول احساس لرم. زه ویرېدلی یم. زه نه غواړم چې بیا د ډېرې مودې دپاره هغه پانتون ته ولاړه سم. د اوریګن پیښه د جنوبي کارولینا د کلیسا د پیښې څو میاشتې وروسته رامنځته سوه، چیرې چې یوه سپین پوستي د تورپوستو امریکایانو پر کلیسا باندې برید وکړ او څو کسه یې مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اوباما د اوریګن د پیښې په هکله داسې وویل: موږ اوس د دې مسلې په مقابل کې بې حسه سوي یو. په غوسه سوي ولسمشر د اقدام غوښتنه وکړه:
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America.
دا یو سیاسي انتخاب دی چې موږ یې لرو او په لړ کې هر څو میاشتې بعد په امریکا کې د غراس پیښې کیږي. موږ په مجموع کې د هغو کورنیو د ځواب ویلو مسؤلیت لرو چې زموږ د بې باکۍ او عدم اقدام له امله یې خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. هغه کسان چې د جمهوري ریاست دپاره یې ځانونه کاندید کړي دي او غواړي د ولسمشر اوباما ځای ونیسي، هم یې د اوریګن د پیښې پاک له خپل افکار بیان کړل. ډیموکراتي کاندید هیلري کلینټن داسې وویل:
I know there is a way to have sensible gun control measures that help prevent violence.
زه پیژم چې د تشدد مخنیوي لپاره منطقي لارې چارې شته چې وسلې کنټرول کېدای سي. هدف دا دی چې وسلې غلطو لاسونو ته ونه لویږي او د خلکو ژوند وژغورل سي. په عین حال کې جمهور غوښتونکي کاندید ټیډ کروز بیا داسې وویل:
He immediately took the opportunity to try to politicize the tragedy and not target the bad guys, not target the criminals.
هغه د دې پر ځای چې خراب خلک په نشه کړی، مجرمین په نشه کړی، سمدستي د دې فرصت څخه ګټه پورته کړه چې د دې غمیزې نه یو سیاسي موضوع جوړ کړي او پر ځای هڅه وکړه چې د امریکا د قانون مندو اتباعو څخه د حقوقي حقوق واخلي چې د امریکا اساسي قانون ورکړي دي. بل جمهور غوښتونکي کاندید جیب بوش بیا د اقدام کولو ضرورت تر پښتنې لاندې راوستي.
Look, stuff happens. There's always a crisis and the impulse is always to do something and it's not necessarily the right thing to do.
ګوري داسې پیښې کیږي، تل به یو بحران وي او تل داسې وسوسې پیدا کیږي چې باید یو څه وکړل سي او معمولا هر اقدام چې کیږي هغه غلط ثابت سي. د یادونه ورده چې په 2013 کال کې د امریکا د سنا هو غړو چې د وسلو د ګرځولو طرفدار دي د هغې لایحې د تصویب مخه یې ونیوله چې په لړ کې به د وسلو رانیونکي ښه څیړل کیدای. اوسنی کانګرس چې اکثریت یې جمهوري غوښتونکي دي د 2013 کال په مقایسه لږ داسې غړي لري چې د وسلو د کنټرول پر لایحې باندې غور کولو ته زړه ښه کي، خو ولسمشر اوباما بیا هم با عزمه معلومیږي.
This will not change until the politics changes and the behavior of elected officials changes.
دا به تر هغه وخت تغییر ونه کی چې سیاست تغییر نه وکړي او د ټاکل شوی چارواکو سلوک تغییر کړي نه وي. بنان د دې نو وروسته به زه په دوامدار توګه د دې موضوع په اړه خبرې کوم. د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراتانو مشر دی او ځانګړي کمیسون درامنځته کېدو غوښتنه کړې چې د وسلو په تړاو تشدد ارزیابي کړي او تقنینی حل لارې پیشنهاد کړي. په عین حال کې د امریکا د وسلو د ساتلو مدافع سازمان یا این آر ای لا رسمن د اوریګن د غمیزې او د راپورت سوي سیاسي توپان پاکله رسمي تبصره نه ده کړې.
سولند خبرونه په افغانستان کې د ناتو د قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې هوایي برید قصدي عمل نه و. جنرال کیمبل چې د امریکا د سنا د مجلس یوې استعمایه غونډې ته خبرې کولې ویل: که ښکاره ووایم، هوایي برید د امریکا د قومندې په چوکاټ کې د امریکا پرېکړه وه. په برید کې سهوان روغتون په نښه سو، موږ هیڅکله قصدن یوه خوندي طبي ودانۍ نه په نښه کوو. جنرال کیمبل وایي دی سپارښتنه کوي چې ولسمشر اوباما دې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو په ایستلو له سره غور وکړي او د 2016 کال څخه وروسته دې په افغانستان کې د زرو ډېر امریکایي عسکر پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلی دی چې امریکا نه غواړي چې روسیا د خپل د سوریې فرمول په عراق کې عملي کړي. فلسطیني ولسمشر محمود عباس وایي چې د اسرایلو سره تشدد نه غواړي. هغه دا خبره داسې مهال کړې ده چې څو ورځې کېږي چې فلسطیني ځوانانو مظاهرې کولې او ویرې پیدا سوې ده چې داسې نسي چې مظاهرې په تشدد واوړي. په اروپا کې محکمې فیصله کړې ده چې هغه شخصي معلومات چې د امریکا په مرکزي کمپیوټرونو یا سرورونو کې ساتل کیږي خوندي نه دي. دغه فیصله به د فیسبوک او د معلوماتي ټکنالوژۍ د هغو زرګونو شرکتونو کار ستونزمن کړي چې په اروپا کې فعالیت کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په هرات کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 24 ډیش. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24 ډیش. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ډیش. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه
شپږ دېش اټکل شوې ده. په همدې سره درنو اوریدونکو، موږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي شو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي، صفیه حساس او میرویس رحماني. دلته په سټوډیو کې دي، دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.